د مشال رادیو په وروستي خبری خبرونه کې بیا هم د خپلې قربانې حسیبې شهید سلامونه او نیکې هیلې ومني. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبرونه کې به پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پوره جزئیات واوري او د خیبر اجنسۍ د باړې د پوځي عملیاتو نه د نه بریالیتوب په اړه مهم معلومات راغونډ کړي دي. خو په پیل کې هم د دې سات خبرونه درته شاهین بنیری برابر کړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هنری کلینټن ویلی پاکستان باید د یو خپلواک هیواد په حیث سیمه کې د ستونزو لپاره یو جامع حل پیدا کړي. په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ د وروستو انخطو نه وروستو په ځینو سیمو کې د فوجي عملیاتو پریکړه شوې ده. ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې نن د امنیت د شورا لپاره د 15 غیر مستقلو غړو د ټاکلو په خاطر رایه اچول کیږي. په مومندو کې وسلوالو طالبانو یو ځایي ملک او د هغې زوی وژلی دي او د سوات په پټه کې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس والا مړ دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هنری کلینټن ویلی یو باثباته او پرامن افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. اغیزه تکړه ده موږ پر دې موافق شوی یو چې حقانی شبکه د سیمې لپاره خطر ده. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر سره یو شریکی خبری غونډې ته د وینا په وخت میرمن کلینټن زیاته کړه په کار ده چې د پولی دواړو خواو ته د اورپکو پر ضد عملیات وشي او د دوی پټن ځایونه لمنځه یوړل شي. میرمن کلینټن د پاکستان د فوج د سرلخکر جنرال پرویز کیانی دا خبره تکرار کړه چې پاکستان نه افغانستان دی او نه عراق او زیاته کړه چې پاکستان د خپلواک هیواد په حیثیت باید په سیمه کې موجود ستونزو لپاره یو جامع او هر اړخیز حل پیدا کړي. میرمن کلینټن ویل
I believe strongly that we must take action on both sides.
زه په دې خبره کلک باور لرم چې موږ غوړو د پولی دوړ اړه عملیات وکړو. په دې نږدې ورځو کې امریکایي او افغان ځواکونو د حقانی شبکې د وسلوالو پر ضد د افغانستان دننه کامیاب عملیات کړی دي. نو موږ هڅه کوو چې د پاکستان د جایز فکرمندۍ په جواب کې په افغانستان کې موجود ترهګر یو ګډ تکو ولاره ونیسو. همدغه شان موږ ته د پاکستان نه مرستو ته اړتیا لرو. دغه وه د امریکې د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینټن. په دې مخاده خبرو په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر وویل نړۍ د دې ترهګرې پر ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ هېرې نه کړي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا او پاکستان افغانستان کې د امن او قراري لپاره په شریکه کار کوي. له میرمن هیلی کلینټن سره په دې مهم سفر کې د امریکا د استخباراتو مشر ډیوډ پیټریاس او د فوج مشر جنرال مارټن ډیمسي هم ملګری دي. په لیبیا کې خلک د پلازمینې ترابلس په ګډون په ټول هیواد کې د اوږدمهاله واکمن معمر قذافي تر وجل کېدو وروستو جشنونه لمانځي. په نړیواله ټولنه کې هم په پراخه کچه د معمر قذافي د وجل کېدو هرکلی شوی دی او پر لیبیایي ولس غږ شوی چې د یو سیاسي راتلونکي لپاره دې کار وکړي. د لیبیا د عبوري حکومت وزیر اعظم محمود جبریل د خبری غونډې ته د وینا په وخت د معمر قذافي د وجل کېدو اعلان صدا سو
وکړ.
معمر قذافی وجل شوی دی. موږ لیبیایانو د دې تاریخي سات لپاره یو اوږده موده انتظار باسلې دی. زه په حتمی توګه تاسو ته باور درکول شم چې قذافی په هوایی برید کې نه دی وجل شوی.
د لیبیا د عبوري حکومت وزیر اعظم محمد جبریل. د امریکا د ولس مشر اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپایي کمیشن د مشر جوز بیروسو په ګډون یو شمېر اروپایي مشران هم د مومر قذافي د منځه د تلو هرکلی کړی دی او د لیبیا په تاریخ کې د یو تور دور خاتمه ګڼلې ده. د لیبیا د ملي لنډمهالې شورا د چارواکو په وینا مومر قذافي پرون په خپل پلارني خار سرت کې د لنډمهالې شورا د ځواکونو او دغه د پلویانو ترمنځ د ډزو په ترڅ کې وژل شو. مومر قذافي له تیرو 2 کالو راهیسې پر لیبیا واکمن و. د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر ایجنسۍ کې تیر ماښام د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتی نه وروستو د امنیتي ځواکونو لخوا د تازه عملیاتو پریکړه شوې ده. د چارواکو په وینا د تیرې ورځ په نښتو کې د سلورو امنیتي سرتیرو او سلور د تیرې ورځې په نښتو کې سلور امنیتي سرتیري او سلور دیرش وسلوال وژل شوي وو. خو ولې وسلوال دا ادعا کوي چې یوازې 15 کسانې جوبل شوې دي. بل د یو بل راپور تر مخه په دې سیمه کې د توغندیو د لګېدو له کبله 9 ولسی وګړي وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د باړې په بیلابیلو سیمو کې به د جنگي جهازونو او پسبکه موجود ځواکونو په مرسته عملیات کېږي. سیمه کې د مشال لیډو د خبریال تر مخه د سیمې خلکو کډې پیل کړې دي او ولس د یرې او بېخینې سره مخ دي. باړه کې د تیر خوا شا 2.5 کلونو نه د سختدریز وسلوالو ګوندونو پر ضد عملیات روان دي، خو تر اوسه یې مثبتې نتیجې نه دي برسره شوي. د سوات په مټه کې وسلوالو په پولیسو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یو پولیسوالا وژل شوی او یو بل زخمي دی. پولیس وایي چې په جوابي کاروایۍ کې یو وسلوال هم وژل شوی دی. د وژل شوي وسلوال نه لاسي بمونه ترلاسه شوي دي. د پیښې نه وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو په 193 غړي لرونکي عمومي سملې کې نن د امنیت د شورا لپاره د 15 غیر مستقلو غړو د ټاکلو په خاطر رائے اچول کیږي. د ایشیا لپاره پر ځنګړي چوکۍ د پاکستان او کرغیزستان یو له بل سره مقابله ده. پاکستان تر دې وړاندې شپږ ځله پر دې چوکۍ پاتې شوی دی، خو د کرغیزستان به د کامیابۍ په صورت کې دا لومړی ځل وي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2 کالو غیر مستقل غړی شي. هند د روان کال په پیل کې د غړیتوب ترلاسه کړ چې د کال 2012 کال تر پای به دوام لري. طالبانو وسلوالو مومندو قبایلي سیمه کې د حکومت مرسته کوونکي یو ملک نور محمد او دغه زوی وجلی دي. د سیمې نه د مشال لیډیو د خبریال تر مخه وسلوالو په دغه سیمه کې د هلکانو یو پرایمري سکول هم په بارودي موادو الوزول دي. همداشان د چنارو سلارزو سیمه کې وسلوالو د امن لخکر یو بل غړي ملک سید منیر په ډزو وشته او وجلی دي. دغه د مشال لیډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. شاه شاهین بنیدی درته وړاندې کړل. تاسو مشال رادیو اوس د لنډو سپو تر څنګ بیرته د یو تخنیکی ستونزې نه وروسته په 621 منځنو سپو هم اوریدلی شئ په روانه خبرونه کې. په پاکستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان پر ثبات ټینګار وکړ.
It is in Pakistan's national interest to have a strong and prosperous Afghanistan.
آیا د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو له موافقه وروسته په د حقانی پر ضد پوځي عملیات په پاکستان کې پیل شي؟ د کارپوه سمی یوسفزی نظر مو اخیسته.
دوی پر دې راضي شوي دي چې د حقانی د شبکې پر خلاف عملیات کوي، او کله چې دوی په تفصیلاتو کې دي بیا د یو بل سره اختلافات رابرسېره کیږي.
اخوا د پاکستان په نورو قبایلي سیمو کې دته د پوز د نورو عملیاتو د نه بریالیتوب لاملونه لرو. د قبایلي چارو کارپوه شوکت خټک وایي د عملیاتونه ډراماتیک دي.
څنګه د دې پریشنو یا د عملیاتو نامونه فلمي او ډرامایي دي. همدغه شان دغه عملیات هم په دغه سیمه کې ستاسې ډرامې په شان روان دي.
په دې خبرونه کې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو ترڅنګ د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي د وژل کېدو وروسته نړیوال خبرګونونه لرو او د دې هیفات حالات تر تنظورو. د سیمې د سیاسي حالاتو په اړه شننې او تبصرې لرو. د کراچۍ د سیلاب ځپلو حال هم درکوو. که وخت سره پاتې شو نو ګڼ رپورټونه هم درته خبرو. تر پای را سره اوسئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. پاکستان ویلی دی چې هغه تر ټولو زیات افغانستان کې ثبات او امن غواړي، ځکه چې د افغانستان امن او کراری د پاکستان په ګټه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان او امریکا ته په شریکه کار کول پکار دي، خو د یوې کتنې سره ټولې معاملې هم یا ټولې ستونزې هم نشي واریدلی. دا خبره د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې وروسته په یوې ګډې خبري غونډه کې په پاکستان کې وکړې چې تفصیل یې له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
خارجه دفتر کې شریک غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر وویل چې د پاکستان او امریکا تعلقاتو کې ستراتیژیکي مذاکرات د ټولو اهم دي، او هیله ده چې د میرمن هیلری کلینټن د دورې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه شي. د افغانستان په اړه د هینا ربانی کر وینا وا چې پاکستان تر خپل حده د افغانستان د امن او استحکام لپاره کارونه کوي او مضبوط افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی. دا وایي چې مستحکم او مضبوط مضبوط افغانستان د پاکستان په قامی ګټو دی او ځکه پاکستان غواړي چې هلته پوخ امن وي. افغانستان کې امن راوستل د پاکستان، امریکې، افغانستان او د سیمې د نورو ملکونو مشترکه ذمہواری ده. زدا هم ویل غواړم چې هیلری کلینټن د دورې سره د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې مثبت پیشرفت شوی دی، ځکه چې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو او سفارتکارۍ کې د میرمن هیلری کلینټن مهم کردار دی. نه صرف پاکستان بلکې امریکا هم په دې سیمه کې امن، استحکام او قلاری غواړي. په دې موقع د هیلری کلینټن وینا وه چې موږ لا په ګډه د ترهګرۍ مقابله کول پکار دي او دوی ختمون ضروري دی، خواکه هغه طالبان وي، حقانی نیټورک. نوموړي وویل چې د ډېرې مودې راسې ترهګر د پاکستان په ځمکه کاروایانې کوي او هیڅ هغه تن به معاف نه کړی شي چې بې ګناه وګړي په نښه کوي. دا وایي چې موږ دا خبره منو چې زموږ خواخوږي هم د پاکستان سره ده، چې ترهګرو په زرګونو پاکستانیان وجلي دي، دغه شان په زرګونو افغانان او امریکایان هم د دې ترهګرو د لاسه مړه شوي دي. نو ځکه زموږ ړومبی مقصد هم دا دی چې ترهګري ختمه کړی شي. بله دا چې بعضې خلکو ته د امریکې په اړه اندېښنې وي، نو زه دا خبره په ډاګه کول غواړم چې د امریکې بل هیڅ مقصد نشته خو یو مضبوط، خپلواکه او مستحکم پاکستان لیدل غواړي چې نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان او ټولې سیمې د ترقۍ او سلامتۍ لپاره ضروري دی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د یو سوال په جواب کې وویل چې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره پاکستان پورازمه دی. دا وایي چې زه د دې خبرې گردان کول غواړم چې پاکستان د ترهګرۍ په خلاف جنگ پوخ عزم لري او دا جنگ نه صرف زموږ خپلو مفاداتو لپاره دی بلکې موږ خپل اولس او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې مصیبت نه بچ کول غواړو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بل اپریشن فیصله به پارلمان کوي، ولی زه دا ویل غواړم چې ترهګرو محفوظ ټکانې پولي دواړو غاړو ته دي او پاکستان د پولي دې غاړې ته د ترهګرو ټکانې ختمولو کې مرستې کوي. او زه دا خبره په سختۍ سره رد کوم چې هیڅ یو پاکستانی اداره د ترهګرو مرستې نه کوي. په دې موقع د هیلری کلینټن وینا وه چې سیمې یوې غاړې ته د حقانی نیټورک په ضد عملیات کیږي او بلې غاړې ته د هغوی محفوظ ټکانې موجودې دي، نو کله هم د داسې قسمه عملیاتو څه ګټورې نتیجې راوتلی شي. نوموړي وویل دا وایي چې زه جنرال کیانی سره متفق یم چې پاکستان افغانستان یا عراق نه دی بلکې پاکستان یو خود مختار ملک دی او پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات داسې په اسانه نشي ختمېدی. خو امریکا د طالبانو او حقانی نیټورک خاتمه غواړي او موږ دا وایو چې پاکستان دې د طالبانو محفوظ ټکانې په نښه کړي او تر هغو خاتمې لپاره دې د پولي دواړو غاړو ته کاروایی وکړی شي. هینا ربانی کر سره د خبری غونډې وروسته میرمن هیلری کلینټن په ایوان صدر کې د ولسمشر آصف علي زرداری سره هم لیده کاته وکړه. دې دوران دواړو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې د ښه تعلقاتو او مستقل ګټو لپاره ضروری ده چې سنجیده مشاورتي عمل ته وده ورکړی شي. د دې وروسته میرمن هیلری کلینټن د مختلفو سماجي او کاروباري خلکو سره هم لیده کاته وکړه او د دوی د سوالونو جوابونه یې ورکړه. په دې موقع نوموړي دوی ته باور ورکړو چې د پاکستانی ولس پوښتنې به په امریکایي کانګرس کې راپورته کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسلام آباد ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر په باب له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال احمد الله رپورټ اورېده. په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. آیا د میرمن کلینټن د سفر نه وروسته په د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي او که څنګه؟ همدغه پوښتنه مجید بابر د پاکستان په سنټ کې د خارجه چارو د کمیټې د مشر سلیم سیف الله نکړي راځي په ګډه وورو.
گورے جی دے میٹنگوں دے راتگ مقصد دا ایجے تعلقات نورا خشی او تعلقات نن سوا دے پاکستان او دے امریکے لگ پکے اگر آگلے دے چکو مخ کے خوگوالے واغا اس کم شوے دے نو پدے سلسلے کے ہلری کلنٹن راگلے دا یو مؤثر شخصیت دے یقیناً دے پریزیڈنٹ کلنٹن فلور والا دا اور سیکرٹری آف اسٹیٹ دا اور سی آئی اے ہیڈ والا دے فوجیان اور مشرم راغل دے تو مادہ یقین دے سے دے سر سے کم دا تعلقات کے بدمزگی راغل دا نو آگے کے بعد بیا امید لرما
سلیم صاحب داسې ویل کېږي چې دغه ټول یو وفد سره د ډیرو شرطونو پاکستان ته راغلی دی، نو ستاسو په نظر باندې هغه شرطونه چې دوی ځان سره راوړي دي پاکستان دا مهال دې ته تیار دی چې هغه شرطونو ته د او جواب ورکړي؟
نه دا خو وګوره جی مونږ خپل غته ګورو پاکستان خو خپل حالات ډیر خراب دي، اقتصادي حالات ډیر خراب دي، امن و امان حالات خراب دي. پاکستان نن ډیر لوی تکلیف کړی او پاکستان دا خواهش لري چې نور دا تکلیف کې اضافه نشو کولای. ولس چې دی عوام ډیر غریبان پریشان دي، پاکستان کا سر غلط قدم واخست ہونا دینا بر پاکستان تا دیر لوئی نقصان ہے.
سلیم سے دا سویل کی گی چھے دغا وفت داوائی چھے پا پاکستان کی دننا دا حقانی نیٹورک چھے خبر کی گی داگوی پا خلاف دی پاکستان کاروائیو کی پاکستان ولی پا خارجا ستا او پا داخلہ ستا باندے او پا پوزی ستا باندے دا دغا ڈلی پا زد ولی کاروائی نہ کئی؟
گورے جی زخو ہے جی پورا پاکستان کے پکار جی دا کو مسئلہ دمرا جی بنیادی وجہ خدا جنگ دے کنا پا افغانستان کے غیب وجہ پاکستان تم دمرا ڈیرا اصلہ راگا و دا پکار جی کراچی نا تر خیبر پورے دے اصلے کمی چی دا دا خود پاکستان خپل ضرورت دے اور پاکستان تک کول پکار دی بغیر دے امریکہ وینا یا دے چین وینا یا دے روس وینا یا دے انڈیا وینا خپل دی کہ وہ پاکستان پکار ہے چی خپلم دسے تنظیمونو او دسے قوتونو مخالفتو کی چی کم پزور باندے او پزبردستی باندے خپل سوچ و فکر تے دے پا عوامو باندے اچھور واری نو دا کاغا پکی اکانی نیٹور دے کبل نیٹور دے حکومت تاسیم کول پکار دی.
سلیم صاحب خیرانے پختنہ میں دادا چی افغانستان دا پاکستان گونڈی حیواد دے او پاکستان دا ہمیشہ دعوی کوی چی دا دغا حیواد دا بدامنے لکبلا پاکستان دیر قربانیانی ورکڑی دی. تاسو دا امن دا یو جرگیم غڑی ای او دا افغانستان سر دا امن دا لڑائم مخ کے بوزی نو پدی موجودہ حالاتو کی دا پاکستان دا ہند او دا افغانستان تعلقات کم طرف تروان دی؟
پاکستان اور ہندوستان تعلقات خوزدیشی پاک کیا مشدا خکول پکار دی تو افغانستان اور پاکستان ہو مونگا خدا سے تڑون نے چدا دینا وطر ہے نشو دا خواہش ترو چھے افغانستان حالات سے خدا خکی دے وقت پریشانی دا اللہ تعالیٰ تب سوال کو چھے دا افغانستان حالات سے ٹکشی بھی نہیں پاکستان حالات ہم نہ ٹکی گی ہندوستان تم دا سوچ پکار دے بھائی پاکستان اور افغانستان حالات ٹھیک نہیں نو دے اثرات با منفی اثرات با ہندوستان بانے پری وزی در طول ملکوں دا پکار دے چھے خلق تنگ دی جنگ نا جگڑے نا بلاستا یو کوشش پکار دے چھے دسی یو جاری اور یو مسلسل کوشش چھے دے معاملے سے حل رو باسو اور دا شے چھے فوریور ہمیشہ دے پارا دا شے دا جنگ و دا جگڑا و دا ختم شی و علاقے دوبان دیش کالا علاقے دا غولی دو جنگ غولی دو چوشتا پامن کے دا معشومان مونگا خپل بچلوئی کوئی.
د پاکستان په سنټ کې د خارجه چارو د کمیټې د مشر سلیم سیف الله خبرې مو اوریدلې چې ویلي په سیمه کې د امن راوستلو لپاره هند، افغانستان، امریکا او پاکستان باید په ګډه کار وکړي. لږ د میرو سبل دی وری چې آیا پاکستان د ته حاضر ده چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي او څنګه؟
د مشال ریډیو ده
تاسو مشال رادیو او پاکستان ته مو د امریکا د بهرانی او چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر په اړه بیلابل جزئیات اوریدل. آیا پاکستان به د میرمن کلینټن د سفر نه وروسته د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي او که څنګه؟ دغه پښتنه بیا هم مجید بابر د افغان او قبایلی چارو له کارپوه سمی یوسف زینه کړی ده.
زما په خیال دا اوسنی بیان هم کا دوی دواړو په خپل پریس کانفرنس کې دا وایي چې په مجموع کې دوی پر دې راضي شوي دي چې د حقانی د شبکې پر خلاف عملیات کوي. خو په مجموع کې خو دوی همیشه ما په خیال په دې باندې متفق وي، خو کله چې دوی په تفصیلاتو کې ځي یا کله چې دوی په ډیټیلس کې ځي نو بیا د یو بل سره اختلافات رابرسېره کیږي. مثلا امریکایان دا غواړي چې دغه عملیات زر تر زره وشي او دوی وایي چې تر څو پورې چې موږ د هغه ځای نه د عملیاتو چې موږ پخوا پیل کړي دي د هغوی نه راوتلي نه دي، هغه نه وروسته به د دوی لپاره دا ډېر مشکل وي.
ستاسو په نظر هغه ځایونه چې په قبایلي سیمو کې یادېږي یا په افغانستان کې یادېږي یادیږي. نو د دوی دواړو په ضد کې پاکستان او امریکا په پوځي توګه عملیات کوي، د سیمې خلک به دې ته په څنګه نظر وګوري؟
زما په خیال پاکستانی قبایلي سیمو کې عملیات کیږي، د منفی اثرات په خلکو باندې او نور د دې نه وروسته چې کوم هلته د انسانانو یا د خلکو د یو ځای نه بل ځای ته مهاجر کېدل پیل کیږي، هغه په پاکستان کې خو به اثرات زیات وي. زما په خیال په کوم ځای کې چې د پاکستان دولت اوس دا یو ډول متقابله غوښتنه کوي چې د دوی په فکر باندې د کونړ په یو شمېر سیمو کې به ممکن پاکستانی جنگیالي چې د سوات یا د باجوړ یا مومند جنسو نه تښتېدلي وي او هغلته په یو داسې سیمو کې پراته دي چې هلته د افغان دولت هم واک نشته، ده هغه ډېرې غریبې سیمې دي. کله چې عملیات پیل کېږي نو زما په خیال د هغې خو به ډېر زیات په خلکو باندې اثرات نه وي، خو که په پاکستان په قبایلي سیمو کې عملیات پیل کېږي د دې به یو سمدستي اثر په عوامو باندې پرېوځي او عوامو ته به مشکلات پیدا کېږي.
سمی صاحب، په پاکستان کې دننه بلکې د ټول نړۍ دا خبره ده چې دغه عملیات په شمالي وزیرستان کې وشي، نو ستاسو په نظر باندې د حقانی شبکه صرف په شمالي وزیرستان کې میشته ده؟
چونکی هغلته د پاکستان فوج تر اوسه پورې یو مکمل آپریشن یا عملیات نه دي کړي، د دې نه وړاندې دوی چې کوم عملیات کړي وو هغه باجوړ، سوات او د وانه په یو شمېر سیمو کې او د مسودو په علاقو کې ترسره شوي دي، او تر اوسه پورې یو قاطع عملیات په شمالي وزیرستان کې نه دي شوي. له دې امله ویل کېږي چې د دغه ټولو سیمو نه چې د پاکستان فوج اور په کې عملیات کړي، د دغه سایه جنگیالي که هغه افغان جنگیالي دي که پاکستانی جنگیالي دي که پنجابي جنگیالي دي که د القاعده پاتې شوني دي په سیمه کې، هغوی ټول شمالي وزیرستان ته کډې کړي دي. هغلته ویل کېږي چې افغان ملیټنټ، افغان طالبان هم په ګڼ شمېر کې موجود دي. خو زما په خیال په قبایلي سیمو کې بالخصوص که په شمالي وزیرستان کې عملیات ترسره هم شي، د دې مطلب دا نه وي چې دا به د القاعده د شبکې اخیری وي. یعنی که دوی د دغه سیمې کې یو ډول موجودیت و هم لري، نو دوی کولی شي چې نورو سیمو ته ولاړ شي، د پاکستان پراخې سیمې دي، او یا دوی هم کولی شي افغانستان کې دننه تر یو حده پورې په یو شمېر سیمو کې خپل ځانونه ځای پر ځای کړي.
د افغان او قبایلي چارو له کارپو سمی یوسفزی نه سره مو خبرې اترې اوریدلې چې د حقانی پر ضد د عملیاتو د پیل پاړه له مشال رادیو سره کولې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر امریکا غږ کړی دی چې د سولې خبرو ته د موقع ورکړل شي. تا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پر اسلام آباد فشار زیات کړی دی چې د اورپکو پر ضد عملیات وکړي او د دې پټنځای نه دی په نښه کړي. په دې موضوع نور تفصیل له پامیر ساحل نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د څرګندونې تر هغه وروسته کړی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره یې ولیدل. میرمن کلینټن د دوه ورځېنی سفر پر مهال په اسلام آباد کې ده. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي، ګیلانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د ټولو ګوندونو تر غونډې وروسته د پریکړه لیک تر مخې پاکستان له وسلوالو سره د خبرو لار خپلوي او امریکا باید هم د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د ګیلانی په خبره دا پریکړه لیک د پاکستانی ولس د جذباتو عکاسي کوي. په دې وروستیو کې له حقانی اورپکې شبکې سره د تړاو په تور امریکا پر پاکستان فشار زیات کړ. د دې فشار له زیاتېدو سره تیره میاشت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ټولو ګوندونو غونډه وروغوښته او د دې د پایلې په توګه یې یو پریکړه لیک خپور کړ چې پکې ویل شوي ول چې پاکستان باید په قبایلي سیمو کې له خپلو خلکو سره د سولې خبرې وکړي. بیان وایي وزیر اعظم ګیلانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات باید ستراتیژیکو اړیکو ته تاوان ونه رسوي. د وزیر اعظم له دوتره خپور شوی بیان زیاتوي، میرمن کلینټن هم په سیمه کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې د پاکستان ارزښت منلی دی. له میرمن کلینټن سره د خبرو پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی خر، د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی، د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا او د بهرنیو چارو سیکرتر سلمان بشیر هم ناستول. د امریکا لخوا په دې غونډه کې د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر ډیوډ پیټریاس، د ګډو پوځونو مشر جنرال مارټن ډیمپسی او د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړی استازی مارک ګراسمن هم پکې برخه واخیسته.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو اورید امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د دوو سیډونکو په یو لیکنه کې چې په فارن پالیسی خبرونه کې چاپ شوی وړاندیز کړي چې په افغانستان کې د پاکستان ته امتیاز ورکړي شي او په بدل کې د پاکستان امریکا ته ضمانت ورکړي چې له افغانستان او پاکستان نه به امریکا ته د ترهګرو خطر نه پیښیږي. د موضوع تفصیل ګلای از وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د افغانستان، پاکستان او کشمیر یو لوی ګټور قرارداد د عنوان لاندې مقاله لیکلې ده. مجله لیکي د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې پیچلې دي او په افغانستان کې پر ترجیحاتو اختلافات لري، نو په دې وخت کې امریکا له خپل ستراتیژیکي پالیسی کې بدلون پکار دی. لومړی دا سودا وشي چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي هغه دې په دوه شرطونو ورکړي شي. پاکستان دې په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیسي چې بهر رونه وزي، او دویم پاکستان دې د کشمیر شخړه هواره کړي او په موجوده جغرافیایي کرخو سلاشي. مجله لیکي دا د ناروغي درملنه نه ده او نه هم دا خبره دومره اسانه ده چې عملی کړي شي، خو امریکا سره پر اړیکو دې مسلو هوارولو سره حالات بدلی دي شي. مجله لیکي په تیر لسیزو کې امریکا او پاکستان د افغانستان لپاره یو شان پالیسی درلودي، خو د 11 سپتمبر ترهګریز پیخورستو په دې همکاري کې بدلون راغلی. په 1950 او 60 کال کې او بیا په 1980 کال کې ستراتیژیکي همکاري نیم رښتیاوي، خو د دې وروستو دواړو هیوادونو مخي جلا جلاوی. مجله فارن پالیسی لیکي دا وخت د پاکستان د فوج مشر په کابل کې پاکستان پلوه حکومت لیدل غواړي، چې مطلب یې دا دی احترام لرونکي او د هند د اثر نه آزاد افغان حکومت وي. مجله د پاکستان او د امریکا ترمنځ پیچلې اړیکو پر شا محرکات لیکلي دي او وایي چې د ریمان ډیوس، اوسام بن لادن وژنه او بیا د امریکا د ګډ ځواکونو پخوانی مشر مایک مولن د پاکستان پر ضد بیان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د پخلاینې بهیر په اړه ګډ همکاري هم هغه وخت خراب شوه چې کله د افغانستان د سولې عالی شورا مشر استاد برهان الدین ربانی وژل شو او دا بهیر پر ځای ودرېدو. امریکا په دې حالاتو کې دا خبره محسوسه کړه چې پاکستان سره د همکاري زیات ضرورت دی. مجله فارن پالیسی لیکي په دوه نور ستراتیژیکي لارو هم غور کېدی شي. لومړی دا چې د پاکستان پر ضد د دښمن هیواد په شان رویه خپل کړی شي او پرې د افغانستان په اړه خپل پالیسی ومنل شي، او یا پاکستان ته دا اختیار ورکړي شي چې افغانستان کې امن راولي خو په دې شرط چې د امریکا ګټې به په پام کې نیسي. مجله لیکي لومړی په پاکستان خپل پالیسی منل به ګران وي. مجله فارن پالیسی لیکي د مسلې هوارولو لپاره متبادل لار هم شته چې لومړی د امریکا او د پاکستان ترمنځ وه، خو په دې کې د هند هم شامل کړي شي. په دې ستراتیژیکي سودا کې لومړی امریکا به پاکستان ته وایي افغان حکومت مشرانو یا طالبانو سره د جنگ وروستو خبرې وکړي چې امن پر ځای کړي. پاکستان به په دې خبره زور راوړي چې د هند اثر په افغانستان کې کم کړي. دویم پاکستان په دې خبره ذمہوار وګرځول شي چې د افغانستان او د پاکستان نه بهر د ترهګری ذمہوار به پاکستان وي، او اخیری د کشمیر شخړه ده چې پاکستان دې دا هوار کړي او د کنټرول کرخه د نړیوال پولی په حیث ومني. مجله فارن پالیسی د مقالې په پای کې لیکي چې د لسو کالو جګړه کې او د پاکستان لخوا د سختو پالیسو کې د مسلو هوارولو لپاره یاد شوی ستراتیژیکي لاره له ټولو غوره ده.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبري خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د توانایي بحران یا د بجلی د کمښت لوټ شیرینګ باندې د قامبو موندلو لپاره د نوو منصوبو یا پروژو جج اخیستلو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو یا آل پارټیز کانفرنس راوالل چې پکې به ټولو سیاسي ګوندونو ته په دې اړه معلومات ورکول کیږي چې له اوبو څخه برېښنا څنګه تولیدېږي او په دې اړه به سره نظرونه شریک کیږي. په دې حقله د پیښور نه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان تفصیل لري.
صوبه کې د توانایي په بحران باندې قابو موندلو په لړ کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو نوې منصوبو جج اخیستلو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت آل پارټیز کانفرنس رابلل دی چې به د روانې میاشتې په 23 نیټه کیږي. په دې اخله باندې د صوبایي کابینې غونډې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت ویان می افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل،
موږ به کوم دینو دوی ته ټولو ته بریفینګ ورکو چې دوی ته پته لګي چې حقایق څه دي، او په دې ټولو منصوبو باندې چې حکومت څومره شروع کړي دي، څومره پیسې ورسره شته، څومره ورته ضرورت دی، څومره خرچ کړي دي، څنګه خرچ کولی شي، په کوم مت کې پابندي ده، په کوم مت کې نه ده، د دې ټول د الف نوارې تر یې چې څومره مراحل دي، دا ټول به موږ د دغه ټولو پارټو د مشرانو سره شریک کړو، او امکان دا دی چې هغه موږ ته په دې کې خپل تجاویز راکړي، نو که دې کې موږ نه څه کوتاهي شوي یا څه کمی وي، نو د هغې د تجاویزو په رڼا کې به چې کوم دی موږ په هغې عمل کوو.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په وفاق باندې د بجلی په مت کې 35 ارب روپے هم دي، د هغې په اقله باندې می افتخار حسین زیاته کړه.
د 15 ارب روپو چې کم دی نو بالکل مونږ او ماغه ډیمانډ دی. 15 ارب چې کم دی مونږ ته یک مشت غواړو. هغوی وایي چې زمونږ سره پیسې شته دی نه، هغې د میاشت په میاشت د پیسو راکولو چې کم دی نو د هغې ارادې دي، او کمې پیسې چې مونږ له میاشت په میاشت راکوي مونږ ته اخلو، ځکه چې دا کل تقاضا نه ده چې دا ته نه اخلم نو تش په ضد کې زه قومي مفادو ته نقصان نشم رسولی. لهذا بالکل پیسې ته نه اخلم، خو خپل ډیمانډ مې همدغه دی، او چې دا کمی پیسې راکوي نو د دې شډول مطابق تیز اخلم، انکار ورته نه کوم.
یادونه وړله چې د بجلی په بحران باندې قابو موندلو لپاره صوبایي حکومت آل پارټیز کانفرنس په داسې وخت کې رابلل دی چې د وفاقي حکومت لخوا څو ورځې وړاندې د بجلی د غیر اعلانیه او شړین د ختمولو اعلان باوجود هم د خیبر پښتونخوا خاریو او کلیوالو سیمو کې یو وار بیا غیر اعلانیه لوډ شډنګ شروع شوی دی، او د دغې لوډ شډنګ دورانیه د اتو نه تر لسو ګنټو پورې روزانه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو نو وروستۍ خبری خپرونه او د خبرونې کولای شئ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کې هم اوس پاکې صافې واوري. او د خبرونې نیمه برخې ته راورسېدلو، پښتونخوا کې 5:30 بجې دي. شاهین بنیدی لنډ خبرونه لري.
د دې وخت مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن ویلي دي پاکستان باید د خپلواک هیواد په حیث سیمه کې ستونزو لپاره یو جامع حل پیدا کړي. د باړه په د خیبر جنسې په باړه کې د 13 ورځې د انخاتو وروسته دغلته د فوزي عملیاتو پریکړه شوې ده. د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن د سینټ قامی او صوبایي سملو د 213 غړو غړیتوب ځنډولې دي. د لیبیا د ولس ترڅنګ په نړیواله ټولنه کې هم په پراخه کچا د معمر قذافی د وجل کېدو هرکلی شوی دی، او په مومندې جنسې کې وسلوالو طالبانو یو ځایي ملک او د هغې زوی وجل دی.
تاسو مشال رادیونه لند خبرونه واوریدل چې شاهین بنیدی درته وړاندې کړل. او اوس هم د پاکستان کورنۍ یا قومي ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې دی از موت ساحل کتنه لري.
نن د اردو ژبه ورځپاڼو اکسپریس او جنگ خپل ادارېیې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو او راتلونکي کې د دې په اثراتو لیکلي دي. د کې اکسپریس ورځپاڼه وایي چې 100 ورځو کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د ښه بدلون امکانات په نظر راځي، او هغه ځکه چې 13 ورځ افغانستان کې امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن یو بیان کې ویلي وو چې هغوی نه غواړي چې پاکستان کې یو طرفه کاروایی وکړي چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ پوځین خطه کېدی شي. ادارې لیکي چې دغه شان وړاندې ورځو کې پاکستانی پوځي سرلخکر هم د دفاعي کمیټو په غونډه کې سخت بیانونه ورکړي وو، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړو ملکونو حالات سمولو ته فکر وکړي، ځکه چې د دواړو ګټې شریکې دي او دواړو هیوادونو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې لوی قرباني ورکړي دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان له پکار دي چې د خپل خوا افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. دغه شان امریکې او ناتو له هم پکار دي چې د هاغې اړخ نه پاکستان باندې کېدونکي حملې ودروي او د دغه ترهګرو خلاف کاروایی وکړي، نو دې سره به اعتماد پیدا شي او حالات د خرابې دونه بچي. گنی که داسې اونشوا نو خبره به هاغه ځای ته ورسي چرته نه چې به د واپس راتلو لار نوي، او دا به نه یوازې د دواړو ملکونو بلکې ټولې نړۍ لپاره خطرناک وي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکلي چې د پرویز مشرف د دور دړومبو ورځو راسې مدرسو کې د اصلاحاتو خبره کیږي، او دغه خبره لا تر دې د مروانه ده، خو ولې حقیقت کې په دې ډېر لږ عمل شوی دی. اداري وایي چې د 13 آئینی بدلون وروستو دا معاملات د صوبایي حکومتونو ده، خو ولې بیا هم وفاق د خپل خواهلی زلی کوي، او د اتحاد تنظیمات مدرسه په نوم د مدرسو د نماینده ټولګي سره خبرې اترې کړې دي. خو اصل خبره دا ده چې دا اصلاحات راوستل د پولیسو یا قانون نافذونکو ادارو کار نه دی، بلکې دا به د تعلیم پوهان کوي. اداري لیکي چې حکومت ته تر اوسه پورې دا پته هم نشته چې دا اصلاحات به څنګه وي. آیا مدرسو ته به صرف کمپیوټر یوسي، یا به بعضې مضمونونه ښودلي کیږي چې ورسره به د 14 کولو وروسته د مدرسې زده کوونکو ته په دفترونو کې نوکري ورکوي شي، او کنا پسنه سره جوړ د خلک د بنسټ پالیو تر هغه رینا راړول دي. اداریا اخیره کې وایي چې حکومت له پکار دي چې والدین په دې هر څه پوه کړي، او د دې لپاره عملی ګامونه اخستل ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. تاسو مشال رادیو او ریوال سټریټ ژورنال پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. بلې خواته بیا فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د بیا ودانی په لړ کې د ټیکو په اړه مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو غټ ټکي درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د زیارت په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېدل. میرمن کلینټن په داسې حال کې سفر کړی چې د ډیرو هڅو وروسته امریکا بیا هم په دې کې پات راغلی چې پاکستان په دې رضا کړی چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړي. د امریکایي چارواکو له پخلي سره سم د دې سفر مخه پر پاکستان نور فشار زیاتول ده چې د حقانی شبکې په ضد پوځي عملیات وکړي چې په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو څخه په افغانستان کې پر امریکایانو بریدونه کوي. ورسپانه لیکي پاکستان دا دلیل ورکوي چې امریکا په افغانستان کې حقانی شبکې ته ماته نسی ورکولای او زیاتوي چې دوی دومره وسایل نه لري چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي، ځکه چې وار د مخه لا دوی په ځینو نورو قبایلي سیمو کې د اورپک په ضد جنگیږي. بلې خواته بیا امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان ویره لري چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته حقانی شبکې په سیمه کې د یو اغیزناک واکمن په توګه ثابتېدلای شي، نو نه غواړي چې له دوی سره دښمنی پیدا کړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. ورسپانه لیکي د امریکا حکومت پر دې بحث کوي چې خپل تش په نامه ملګری پاکستان سره په څه ډول چلن وکړي. امریکا افغانستان ته د خپلو تر نیمایي زیاتو جنگي سامانونو په لیست کې پر پاکستان تکیه کوي. بلخوا بیا امریکا په دې هم له پاکستان سره ملګرتیا کوي چې دا یو اټمي هیواد دی. بلې خواته بیا فارم پالیسی مجله په افغانستان کې د بیا رغونې په لړ کې د ټیکو په اړه لیکي په دا هیواد کې د مادني وسیلو لاري باید دولت لاس راوړل سي. کچيري بهرنۍ مرستې کمی سي نو افغانستان به د انرژي او مادني پرمختګ لاري پر پانګه اچونې زیاته تکیه کوي چې دا ډول دوی د بیا رغونې کارونه پر مخ بوزي او خپل امنیتي ځواکونه برقراره وساتي. اداري کمزورتیا د افغانستان د حکومت تر ټولو لوی کمزوري ده. په ګټورو څنګه کې پرمختیاي کارونه کولای شي چې د هیواد اقتصاد پر مخ بوزي او د حکومت واک پیاوړی کړي. تر اوسه امریکایي او نورې غربي کمپنۍ په دې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بریالي شي. افغان حکومت اوس د مادني پرمختګ دوه لوی منصوبې د چین کمپنیانو ته ورکړي چې هیواد یې هم تر شا ولاړ دی. مجله لیکي د امریکا د دفاع وزارت د تګلارو لکباله د چین کمپنیانو پر غربي کمپنیانو برلاسي ترلاسه کړي. پښکاره خو د امریکا د دفاع وزارت نه غواړي چې د افغانستان مادني وسیلې د چین لاسته ورسي، خو د امریکا د دفاع وزارت په پروسه کې د نیمګړتیا او لکباله د چین د حکومت په ملاتړ چینی کمپنیانو د نورو شخصي کمپنیانو په پرتله ګټه ترلاسه کړه. د امریکا د دفاع وزارت دا نه ګوري چې د ټیکدار مازی څنګه ده او د خپل ژمنې پوره کولای شي او کنه، او دوی دا نه احساسوي چې افغانستان بیلابیلو پانګه چونکو ته اړتیا لري. دا کار د یو هیواد په ګټه نه دی چې د کاروبار چارې یوازې د یو بهرني هیواد کمپنیانو پر مخ بیایي.
حالاتو په اړه مو د نړیوالو مطبوعاتو تفسیر اوریدې چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. اوس هم یو نړیواله موضوع لرو درته. د لیبیا عبوري حکومت تیر ورځ د هیواد د پخواني واکمن معمر قذافي وژنه په رسمي توګه اعلان کړه. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو د نوموړي وژنه د لیبیا د اقتدار د جمهوري انتقال لپاره له ارزښت ډکه بللې ده. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن نه د مشال رادیو خبريال هارون بچاره کوي.
رویټرز اجانس د لیبیا د عبوري حکومت د مشرانو لخوا لیکي چې وايي قذافي هغه وخت ووجل شو کله چې د لیبیا یاغیانو د پلارنی ټاټوبه سرت خار د زیارت په ورځ بیرته ونیولو. د یاد هیواد د عبوري حکومت وزیر اعظم محمود جبریل د بنغازی خار د خبري غونډې پر وړاندې د قذافي د وجل کېدو اعلان داسې وکړ.
قتل معمر قذافي.
معمر قذافي وجل شوی دی. مونږ لیبیایانو د دې تاریخي سات لپاره یو اوږده موده انتظار باسلې دی. زه په حتمی توګه تاسو ته باور درکول شم چې قذافي په هوایی برید کې نه دی وجل شوی. په لیبیا د 2 کالو لپاره د واکمن د مړینې د خبر پاورېدو راپورونه وایي لیبیایان نوي قومي بیرغونه په لاس واټونو ته ووتل او د هوایی ډزو په کولو یې د خوښۍ څرګندونې وکړې. رویټرز اجانس د ناټو د چارواکو له قوله لیکي چې وایي د دوی جنگي جازونو د لیبیا په وخت سهار 8:30 بجې سرت خار ته نږدې د ګاډو په یو قطار بمباري وکړه چې دوه جنگي ګاډي پکې وویشتل، خو د دوی په خبره چې په دغو ګاډو کې د قذافي د موجودیت په اړه تصدیق ونه کړی شو. په عین وخت کې د لیبیا د عبوري قومي کونسل یو چارواکي عبدالمجید ملکتا اجانس ته ویلي چې د ناټو د حملې نه د تیښتې پر مهال قذافي په دواړو خپو زخمي و چې بیا وروسته په سر هم وویشتی شو. په داسې کې د لویدیځو هیوادونو مشرانو چې په لیبیا د ناټو د هوایي عملیاتو د ملاتړ په ترڅ کې د قذافي د واکمنۍ په بشپړه توګه د ړنګولو په مقصد د دې هیواد د عبوري قومي شورا سره مرستې کولې، د نوموړي مړینه د لیبیا د یو جمهوري او باثباته راتلونکي لپاره د یو عمده چانس په توګه یاده کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې له نړۍ څخه د یو اوږدمهاله دیکتاتور په تللو تسلیخ کار کړه او هیله خو دا تر سولي بیان د خپل نوي حکومت چارې په خشان سنبال کی.
So this is a momentous day in the history of Libya. The dark shadow of tyranny has been lifted.
پس دا د لیبیا د تاریخ یو استرا او مهم ورځ ده. د ظلم او بیرحمۍ تورې تیارې یو خواته شوې او د لوی وادي لزان سره د لیبیا د خلکو لپاره یو ستر مسولیت هم راوړي او غدا چې یو نغښتون کې بے تعصب او جمهوریت لیبیا جوړ کی کوم بچې د قذافي دیکتاتورۍ ته یو رټ جواب وي.
And democratic Libya that stands as the ultimate rebuke to Gaddafi's dictatorship.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بیا په لندن کې خبريالانو سره په خبرو کې په تیرو وختونو کې د قذافي رژیم لخوا د عملی شویو هغو تروریستي پلانونو چې د هیواد پولیس او د آیرلند پوځي ځواکونه یې قربانیان شول په یادونې کولو د لیبیایي ولس سره د خواخوږۍ څرګندونې وکړې چې ویل
وی شوډ اولسو ریممبر د مېنی مېنی لیبیانز هو ډاید ات د هانز اف دیس بروتل ډیکټاتور.
موږ باید هغه ګڼ شمېر لیبیایان هم یاد کړو چې د دې ظالم دیکتاتور او د رژیم له لاسه ووجل شول. له دې خبر وروسته نن د لیبیا خلکو ته لا هم یو غټه موکا په لاس ورغلې سو د ځان لپاره یو مضبوط او جمهوري راتلونکي جوړ کړي.
اف بیلډینګ دیم سلوز ا سترونګ اند ډیموکراټک فیوچر.
د اروپای کمیشن مشر جوز بیروسو هم په برسلز کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت د لیبیانو د یوې اوږدې مودې د کړاوونو په یادولو د دې هیواد لوبوري شورا څخه د ټولو ډلو په یو مرکز د راغونډولو هیلې څرګندې کړې.
What I hope now is that today's people of Libya
نن زما د لیبیا خلکو څخه هیله ده چې دوی به وکول شي د ازادۍ په خپلولو ځان له یو نوې جمهوریت راتلونکو وټاکي او هم له دې لاملا موږ له قومي انتقالي شورا څخه غواړو سو د پراخې کچې د جوړجاړي د یوې پروژې په پلي کولو ټولو لیبیایانو ته ورسي او ملک د یو جمهوري او سولې ز انتقال په لاره واچوي. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په نیویارک کې خبريالانو ته وویل د قذافي په منځتلو سره د لیبیا او د دې د خلکو د جمهوریت په لور د سفر اخیرنی خند هم له مخې اخوا شو. د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې راغلی یاد سازمان په ترابلس کې د بان کی مون د ځانګړي استازي ایان مارټن دفتر ته د مامورینو د لیږدولو لړۍ پیل کړې سو له لیبیایي چارواکو سره د عامه امن پر ځای کولو او د راتلونکو ټول ټاکنو په پلانولو کې مرستې وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو د حقایقو رابرسیرون کې مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري او په دې خبرونه کې رويټرز خبری اژانس د یو بل حقیقت ته کتنه کړې ده. رويټرز خبری اژانس لیکي د افغانستان په ختیځ کې امریکا حادثه کوي چې جګړه وګټي. د اژانس په خبره دا سیمه د هواد له جنوب هم زیاته ګرانه تمامېږي. دوی ته په دې اړه نور تفصيل له پامیر ساحل نورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان شرقي سیمې غرایزي دي او دلته یاغیان په دې هڅه کې دي چې امریکا ته ماتې ورکړي. دا ایجنسی په خبره په دې سیمه کې جګړه خای دی ویل سيزي د جنگ لورسته او مراحل یو وي. په دې سیمه کې د افغانستان 14 ولایتونه دي او شاوخوا د ټول ولایتونو له پاکستان سره په پوله پراته دي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان په ختیځ کې امریکا د یاغي ډلو په کمزوري کولو کې لګیا ده او دلته یو ډله د حزب اسلامي هم ده چې امریکا پر فشار راوړي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو تکيني. د ناتو خو د تازه معلوماتو پر اساس د 2010 زیږیز کال د اگست او سپتمبر د میاشتو پرتله سږ کال په همدې میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د یاغیانو بریدونه کم شوې دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د دې سیمې جغرافیایي وضعیت هم ننګونې ولاړې کړې دي، ځکه چې په دې سیمه کې ځان ته درې دي او اکثره هلیکاپټرو ته اړتیا وي چې سرتیری یوسي او ورته سامان وړل شي. همدا لامل دی چې پوځي عملیات دلته لا نور خطرناک دي. دا ننګونې د حقانی اورپکې ډلې د ګواښونو له کبله هم نورې پیاوړې کیږي او دا هغه ډله ده چې د تاوتریخوالي د زیاتره پیښو لپاره پړه ګرځول شوې ده. د امریکایي چارواکو په خبره دا ډله د پاکستان په غرب کې پرته ده او له پاکستاني استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې لري. پر حقانی شبکې تور دی چې د تیرې میاشتې په 14مه یې په کابل کې پر امریکایي سفارت برید کړی و. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جان ایلن ویلی د هیواد په شرقي سیمه کې نور سرتیری ځای په ځای کوي چې په دې سیمه کې جګړه وګټي.
تاسو مشال رادیو اوري او سم د باړې د عملیاتو په اړه له څه مودې راهیسې په د خیبر ایجنسی په باړه کې پوځي عملیات پیل شوي دي. دغه عملیات د سیمې خلکو د وینا لمخې تر اوسه پورې بریالي نه دي. په دې اړه به لږ وروسته شننه واورو، خو اوس د دغې عملیاتو په اړه چې په تازه نښتو کې پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ چې شوي دي، څلور دېرش وسلوالو و ولسي وګړي او درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د دې عملیاتو وروستي جزئیات فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د انتظامی او پوځي چارواکو په وینا د باډې تحصیل په ملک دین خیل سیمه کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنز په پرونی نښتو کې امنیتی سرتیرو او وسلوالو په ګډون ولسی وګړو ته درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکي میجر فضل خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې نښتو کې د عبدالقادر پنوم د پوز یو کپتان او د FC دو سرتیری وژل شوی دی او اته سرتیری پکې جوبل شوی دی او ادعا وکړه چې امنیتی ځواکونه هم څلور دیش وسلوال وژل دي او د هلیکوپټرو نه د وسلوالو پټن ځایونه هم په نخه کړی دي. خود لشکر اسلام وسلوال ډلې یو سرچینه وای چې په دین خطو کې د دوی یوازې 15 تنه جوبل شوی دي او نور څه زیان ورته نه دی رسیدلې. د ځای سرچینو وینا په دې نښتو کې په کوهی چوک، برکمبرخیل، سورکس، ناله ملک دین خیل، بازګړه، سورډنډ، کاریګر ګړی، الحاج مارکیټ او داسې یو شمېر نورو سیمو کې په کورونو باندې د مارټر ګولیو د راپریوتو په ترڅ کې شاوخوا اووه ولسي وګړي وژل شوي دي او د 400 څخه زیات پکې جوبل دي چې ماشومان او میرمنې هم پکې شامل دي. په دې کسانو کې د ناله ملک دین خیلو یو شپکلنه جینۍ حکیم هم ده چې د مارټر ګولې د چاودېدو په ترڅ کې جوبل شوې ده او د ډاکټرانو په وینا د اندېښنې وړ حالت کې په حیات آباد میډیکل روغتون کې د درملنې لپاره پرته ده. د شپکلنې حکیمی یو خپلوان عبدالصمد وای چې د دوی په کور په دې برید کې د نوموړي د مور او مشر خور په ګډون نور کسان هم وژل شوي او څه پکې جوبل شوي دي.
دا ماټر شیلنګ کې ولګېده، د دوی کور باندې ګولاو غورځېده، د دې چې مور ده او یو یو خور هغه مړ شو پکې او یو د دوی خورې هغه پکې مړ شو او دا درې کسان دا زخمي اند یو د دنیا د هغه زخمي دی. دا مکمل هغه مخبه باندې ټول فریکچر دی کنه او د وګه باندې لاس باندې ښه وي.
یاد دی وی چې دین خطو پرون تر مخام نه وخت پورې دوام لرلو او زیاتره خلکو یې د دغه سیمو څخه خپل کډه هم خوندې سیمو په طرف یوړي او د ویل وردا چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیر دو کالو راهسه د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې وخت نا وخت دغه سنختی رامنځته کیږي چې په ترڅ کې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسې مشال رادیو اورې او د خیبر ایجنسی د باړې د عملیاتو په اړه مې واورېدل او بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر ایجنسی د اورپکو پر ضد له درې کالو راهیسې عملیات روان دي. په دې ایجنسی کې او د زیارت ورځې کاروایي کې امنیتي سرتیرو د څلور دېرش اورپکو د وژلو ادعا کړې ده. په دغه سیمه کې لا تر اوسه پورې پوځي عملیات دوام لري او له کامیابۍ سره هم نه دي مخامخ شوي. زموږ همکار ګلایاز د باړې پوځي عملیاتو د ناکامیو او د علتونو د لټولو هڅه په خپل رپورت کې کړې ده. راځي په ګډه وورو.
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د 2008 کال جولای میاش راهیسی فوزی عملیات روان دي. دا عملیات د ورپکو ډلو انصار الاسلام او لخر اسلام پر ضد دي. په دې فوزی عملیاتو کې تر اوسه پورې په سلګونو کسان وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو ته څه لویه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. د باړې فوزی عملیاتو تاریخي پس منظر او په دې کې د امنیتي ادارو د سنجیدګۍ په اړه په پیښور کې د قبایلي چارو کارپو او خبریال شوکت خټک مشال رډیو ته وویل،
اول اپریشن د راهراس په نامې او بل اپریشن د درغلم په نامې او بل ورپسې بیا درغلم په نامې او اوس په کې کوم د اخرانه اپریشن د 2009 نه شروع دی، د لینما ورکړې د چخواخ پرې شمه چې څنګه د دې اپریشنو یا د عملیاتو نامونه فلمي او ډرامایي دي. هم دغه شانې دغه عملیات هم په دغه سیمه کې سداسې ډرامې په شان روان دي چې په سرو 15 کاله کې اس قسمه خا
اغیز پا دی سیمه ندر آغلی. دا خبر ایجنسی باڑا سیمه پا جغرافی توگا دیر مهم بلی لکی گی. دا دی سیمی پولا لا پی خور سر لگی او دا باڑی لر پرتی سیمو کی تروس پوری پاخه سرکون هم نشتا. پا پی خور که دا دفاعی چارو کارپو او دا فاتا دا امنیتی چارو پخوانه سکتر بریگیدر محمود شا مشال رو تا ویل چی دا امنیتی سرتیرو عملیات زکا نکامیابی گی چی پا کم زای که دوی اپریشن وکڑی نو بیا دوی دا سرکونو دا نشوالی لکبلا دا ورپکو تعقب نشی کولی.
بارا که یو مسئله دا حکومت دا او اغا دادا چی پدی که روڈ نشتا او شا تا چی کم علاقه دا چی دا شدگر دی چی دل تا کی کلا حکومت تی حملو کی نو دی شا تا اتختی او شا تا علاقه کی چونکه روڈو نشتا نو دا اپریشن ورپسی داسی وروب دایی نا نو پدی وجه مانی دی که کلا اپریشنو شی خودی اتختی او بیا دا غیر پس دوباره دیده لراشی.
دا باڑی فوزی عملیاتو لکبل دا دغه سیمې نا خلکو کڑی کڑی او پیښور شاو خوا کې بې کوره شوي خلک کیمپونو کې ژوند کوي. د دې سیمې خلک د ویرې ترخیخ کار دي او دریز درې چې د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د دواړو خواونه دوی ته زیان رسي. دا باڑی یو اوسیدونکی مرزا خان خپل ستونزې مشال رډیو سره داسې شریکې کړې.
دومره مشکلات چې اسره بدغه لا تنگ نه بوبلی چې بس ځان څنګه دي خراب کمر جګم یا څنګه دي تزنه چې د نجات وو اجرا چې وو مرزایلا عام حال لګي بربر ګولې را ورزيږي پته نه لګي چې کوم خطر به بس الله را پکې یو غضب روان دی. ډېر هډو کړو واستږي ډېر واستري خوښ یو نه مرزای نه پیدا ویږي مجبوري وایي کډن شي بارا ولای اب ځای باندې پاتې بس دغه حالت وي.
بیا د قبایلی چارو کارپو شوکت خټک هم په حکومت نیو کې کوي چې حکومت د بې کورشو خلکو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړی.
حکومتم زبدا وایم چې حکومت لپام صدا سے پلان نشته سم منصوبه نشته چې دا خلک بچرته خپل وخت لاروي د ماجرت ژوند بچرته کوي او دې تر بعد خوراک او د ښاک او د نورو ضرورتو کوم سلسله چې دغه بسنګ برابرېږي هم دغه وجه چې خلک ستونزو سره مخامخ دي.
د باندې پرشن په اړه مو د پاکستان فوج چارواکو سره د دوی خبرګون معلومولو هڅه وکړه چې ولی دغه اپریشن چې له 13 کال راهیسې په باړه سیمه کې روان دي لا تر اوسه کامیاب نه شو خو بریالي نه شو. سیډونکو په نظر دي چې فوج په باړه کې د ورپکو پر ضد عملیاتو کې هغه شان سنجیده نه دي چې څنګه په سوات کې د طالبانو پر ضد یې کړی وو.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 1 بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم 3 بجو،
اسلام او الازهر
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
تاسو مشال رادیو نورو سه خبری خبرونه او ریو په دې خبرونه کې به هم درته رپورټونه لرو. په دې ورستوي کې به تاسو د مشال رادیو نه هم اوریدلی چې په پاکستان او خیبر پختونخوا کې ډنګي وایرس په نوم د یو ناروغي ډیر مخ په خبرېدو او دا یو سخت وژن کې ناروغي و. دغه ناروغي په اړه د آگاهی لپاره په پیښور په هنتون کې د یو سیمینار یا یو روزنیزه غونډه جوړه شوې و چې د پیښور په هنتون انتظامیه لخوا د امریکا د قونسلګری په مرسته د روزنیزه غونډه برابر شوې ده. تفصیل یې له فواد علی شاه نورو.
نن د پیښور پونتون په لنکن کارنر کې د ډینګي وایرس پر ضد آگاهی پسرلیک یو ورځنی سیمینار وشو. د دې سیمینار اهتمام د پېښور پوهنتون انتظامیه په پېښور کې د امریکایي کونسلګرۍ په مرسته کړی و. په دغه سیمینار کې طالب علمانو ته د ډینګي وایرس په هکله معلومات ورکړی شو. په دغه موقع ډاکټرانو طالب علمانو ته د ډینګي وایرس د مخنیوي طریقې په دې تمه وښودی چې دوی به دا معلومات خپلو کلو بانډو کې خلکو ته ورسوي. ډاکټر اجاز څوک چې په خیبر میډیکل کالج کې سبق خایي او د دغې غونډې مشر میلمه و، د دې مقاصد صدارنګ بیان کړل.
د دې مقصد دا و چې لږ خلکو کې د دې باره کې لږ آگاهي راولي چې ډینګي چې دی نو دا څه شی دی، څنګه ډینګي چې دی دا کنټرول کړو په دې ملک کې، څنګه ماشي څنګه کنټرول کړو، یا ورسره چې دی نو نور احتیاطي تدابیر چې دا څنګه واغستی شي. نو په هغې چې کوم حالات زموږ په ملک کې روان دي، کوم آپریشنز روان دي، په هغې خبرې وشوې او په هغې کې څه خامې دي او څه دغه دي، نو هغې باندې خبرې وشوې تاکي هغه لر شي.
په دغه موقع د انسټیټیوټ آف بایو ټیکنالوژي ډاکټر فدا طالب علمانو ته وویل چې که د دې وایرس مخنیوي دپاره خلکو او حکومت سخت کال ګامونه پورته نه کړل، نو را روان کال تبا دا مرض نور هم سیوا شي.
اوس مونږ ته داسې لګي چې مخکې کال لا یا ورپسې کال که چېرې هم داسې حالات روان وي، نو بیا به مونږ ته مسله زیاتې پېښور کې به هم زیاتې کومې علاقې چې لاهور سره انټچ دي دغه ټول علاقو کې به را روان کال لا مسایل چې دی نو د ډینګي زیات وي په نسبت د دې چې کم مونږ ایکسپیکټ کوو. چې خواهش هم داری چې کم وي، خو چونکې مونږ داسې څه کار نه کړی چې د هغې د وجه کم وي.
د پېښور پوهنتون د صحافت د څانګې یو لکچرر نومان چا چې په دغه غونډه کې سره د طالب علمانو ګډون کړی و وایي چې دوی په دې سیمینار کې ډېر څه زده کړل.
او ډینګي تبه چې دا دومره لایټ او دومره هلکه نه دي غسل پکار، بلکې دا ډېر یو سیریس مرض دی. او پرایمري کې چې کوم دی، کله تاسو پرایمري فیور وشي، شروع کې چې کوم تبه وشي، نو هغه واته لس رزی وي، هغې سره اډوکې هم خوږېږي، نو هغه بیا خپله ټیک شي. وایي تاسو به دا وایي چې ټیک شي، خو تاسو ټیک شوی نه، بلکې د هغې نه بعد بیا د یو سیکنډ فیز شروع کیږي او هغه ډېر ډینجرس دی.
د باټنی څانګې یو طالب علم سدرا وایي
زده کړم خو ته ډیره زیاته وکړه چې مونږ ته څه پته نه وه، هغه راته پته ولګېده. مطلب ډیر انشاءالله چې د دې سیمینار اټینډ کولو نه بعد چې زوس خلکو سره ملاویږم، نو هغې ته به زه اویرنس ورکوم.
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په تیرو سرور میاشتو کې د 300 نه زیات کسان د ډینګي وایرس کار شوي دي چې پکې اووه تنه مړه شوي هم دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو نو ورسته خبری خبرونه او ورسته خبری رپورت تر تلرو. انجمن هلال احمر یا د هلال احمر ټولنه یو غیر دولتي ټولنه ده چې د خیر خیګنی په کارونه کې برخه اخلي. د نوموړي تنظیم قبایلی څنګه د سویلي وزیرستان له کډوالو سره د کورنی سامانونو مرسته کړې ده. کډوالو پر دې محل د خوشحالي سرګندونه کړې او دای د راتلونکو لوی اختر لپاره یو لوی ډالۍ او خوشحالي بللې ده. په دې اړه تفصیل سیلاب مسعود لري.
غیر دولتی تنظیم انجمن ہلال احمر پاکستان کا بیلی سانگے ہاں دسویلی وزیرستان مسعود کا ڈوالو دملا تڑ پغار قرنی استعمال سامان ور کول لگیا کھڑل پر ڈیرا اسمل خان سے دش پہ رم پورس دا سامان اخستون کی زن قبائلیون مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
امون عبداللہ خان دے امیر وطن ارغلی درکولا دمش پیراش ول سوک پتام یون شپوتے کی جی سوک تا ونے پسیورا لند پوتے کی جی یا چای بشتا دای دے چا نشتا دای خواروک سوک ملاوی شی اوس په دغه موقع چې میشتا د کمبالې دا سامان ټینټینا میلاو شول دغه میر شکریا دا کوي ویل چې جمع راوندای چې میر دره گزاره په باندې کیږي
پشر عالم نومې دای دمو زه ډیره شکریا ادا کوم د لال کمیټې د طرفانه چې میشتا دا سامان میلاو شو د ژمی وخت روغای په دا باندې میش پټیږي او په دا باندې گزاره د میش کیږي بال باش په پټایوي
منو محمد علی استای دا سامان میشتا د ژمی د پورا ش په کورسی اوس یې دراوندای او دغه موقع باندې شو شول چې دا غیلال امر طرف نه میشتا سامان ملاوش دادا جاری وسطل شي هډرو شای
د تنظیم دی اطلاعات او څنګه چرواکای محمد انور مسعود د سامان تفصیل وشای او دا هم زیاتوی چې دا سامان د پښتونخوا د گورنر د لورینا مسعود کا ډوالتا د عيد ډالای دا چکمبا دوی د زمي د ساده سلای نه هم محفوظ وساتي.
دا سامان د وسمیر د اغه مجبورې کاسونه د پورا د گورنر په کوششینه سره دا میر صرف د زره کورانه سامان رو وړای دی چې په دا شی ټینټینا دی پشه دی میر سرا چولی دی لوشی کاف دی دی پشه نور دی پتاول دی پورا کامبالی شتار سرا نو دا شاینا میر پا قرآنه پا ایسوب سرا ورکاوی او دا خصوصا میر خیال داو کن چی ویس یو خو جمعی را اون دا یو ستر یید هندائی نو پا دانا مخش چه دا سامان میر خال که تاور ورا ساوی
پا دا مو که کدوال کا بایلیانو تجویز وران دیکن چه دا او پا دا رنگ نور ملا تر سرا سرا دی اکومت دی دوی پسیمک شه دی امن دی پارا گرندی کا دامونا پورتا کی چرتا چه دوی دی اوال پا سیر جوان دو مومی سیلاب مسود مشال ریڈیو ډیرا اسماعیل خان
او د سیلاب مسعود د دې رپورت سره چې لیډی اسماعیل خان نه یې سوال یو زمونږ د خبری خبرونی ورسته او شی بو تر او رسیدلو او سم شاهین بوری ته ور بیا ور ورکو چې د رسالت د خبرونو لنډی ترته وای
د دې وخت مهم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن ویلي پاکستان باید د خپلواک هیواد په حیث سیمه کې موجود ستونزو لپاره یو جامع حل پیدا کړي په خبر ایجنسی کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ د انخطو وروستو په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو پریکړه شوې ده د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن د سینیټ قامی او صوبایي سملو د 213 غړو غړیتوب ځنډولې ده په مومند ایجنسی کې وسلوالو طالبانو یو ځایي ملک او د هغه زوی وجلی دي او د سواد په مټه کې وسلوالو په پولیسو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یو پولیس والا وجل شو
لا شاهین بنیری څخه په مننه چې د دې سات تازه خبرونه درته دم په دم وو ویل زه حسیبه شهید او اسحاق امیری چې په تخنیک برخه کې له موږ سره همکاري وکړله د نن ورځې لپاره د مشال رادیو د پرله پسې نه ساته خبرونه په دې وروستي شیبو کې تاسو سره خدای پاماني کوو سبب بیا هم له تاسو سره د خوندور پروګرامونو سره یو مشال رادیو اوریدل مهیروي په همدې صفه تاسو ویوي دیو رادیو اوري تر سبا مو په یو پاک خدای سپارو